السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بل ورته په غزنی کې د هوان د لګېدو له کبله وو ولسی وګړي وجل شوي او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او څلورویشت نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک یا د شاهرا پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته څلورویشت ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویاند واحدالله جمعزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نواباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ده. په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتېده چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تېره اونۍ هم په دغه ځای کې د یو ښوونځي مخې ته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یکشنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهرې کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړي دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیلمن دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود او خلکو یې لاریون هم وکړ. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړه. پایلو به نن مازدیګر د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډیانز ترمنځ ترسره کیږي. د یکشنبې په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسیده او لوبه یې له لاسه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په میوند کې موټر بم برید مرګ ژوبله اړولې، قربانیان یې پولیس او ملکی وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس په مدیریت کې ښه رول لوبولې، خو دا ویروس په وروستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پته یم چې ولې دغه تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
وابهورې چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي، خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې، په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. ورځو کندهار ته، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي، خو روغتون ته نږدې 30 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. لکندهارا صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. سدي تازه جزئیات د مرجوب لپاره څه ویل کیږي او د برید د سرنګوالي په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لوجین صاحب، د کندهار میرویس روغتون ته د میوان ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 11 ملکي وګړي شامل دي، او دغه راز په څلورو وژل شوو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم وژلي ده. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښو د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمانداني شوې چې له امله یوازې 3 پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار یې شهیدان وویل چې موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې د شهره د کنډک د پولیسو پر ودانۍ شوې چې له امله د دغه ځانی تلفات تر څنګ کنډکټ نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي، چې ممکن یو شمېر کسان د ودانۍ تر خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړ شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هم چا نه دی منلی. او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار شال لویدیځ ته، د کندهار هرات پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ته چې د کندهار ښار څخه شاوخوا 70 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینی صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز و تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه ژړی میوند کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسېدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تېره ورځ د 215 اتال کولی اردو کې پروګرام نیول شوی و. هلته نوي کمانډو ځواکونه را رسېدلي و چې امنیتي چارواکو وویل د باباس په ارغنداب ولسوالۍ کې نوي تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و له کندهاره چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی، د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویشت ټپیان او څلور جسدونه راوړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و، د معاینې او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوي او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کیږي د نومبر تر 14 یعنی جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 240159 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تېره هفته 34مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نشو، لاسونه مکرراً ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیوي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړی یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون داله یو بل سره تړلی نړی په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړې، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو
خلکو
د پاریس د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پر رامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته، چې له ډلې یې څه باندې 2.5 لک کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومت غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، د ترمیم گنجایش نه لري او زموږ تخمین داسې دا ده چې هغه باید تخریب شو او د نویو معیارونو پر اساس بیا دې موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه
اغلی رساوی. کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یوه فرهنګي خونه جوړه کړي. خو دا پرېکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیسه صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته
زموک دریس سرګنده افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانیدل د یو خار فرهنګي او هنري حافظي ورانول دي.
اغلی کریمی وای د دې سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بېغوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې پخوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
موږ نظر دا شی ده چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پته یم چې ولې دغه تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي، ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانی شوي یا په بل څه بدلې شوي دي، چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولی شو.
زموږ اغله ازادي راډیو نه اوري ورزو ولایتي راپورونه ته. د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی کندوز ته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاړه یې پام کړی له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپل سر وسلوالو وخلی ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپل سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سرې وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرن دي طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 20,000 افغانۍ حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وخلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي وښي او دغه هر سړی چې ګروي پیسې اخلي. درې څلور سوه کوله چې بنګي چینه ده، هغه ضعیفترین نه د 10,000 افغانۍ اخیستی دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخاره په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاق نشیب ده، ځي په کندوز ولایت ته، هغوی نه اتي لا پیسې مال اخلي، ورځې دوه ماله درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سره وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د دغه وسلوالو ظلم دی وجه خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ایز اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال به وسلې کړي.
یو شوی بوته بشه سر مردم مورد شکنجه قرار گرفته، نگرانی وجود داره.
خپل سری ټوپکیان خپل اشاوی بوته په خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتی هم تر سره کوي. د مسلې موږ هم اندېښمن کړي یو. زیات شمېر خلک ته خپل د عزت او ابرو په خاطر لسیمه وتلی دي. که دې وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي د سیمې ټول خلک کډه وکړي.
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته په وار وار خپل شکایتونه کړي، خو د تخار والي وایي له هیڅ هم خبر نه دی. مولوی عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل بنګي کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی.
چنن چیز را تانه به ما کس مناسب ولی کس نه یمده کې حضور سوالي بنګي آمده باشه.
تر اوسه پورې له بنګي ولسوالۍ څخه خلک زما خواته نه دی راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی. که چیرې خلک موږ ته مراجعه وکړي، زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسؤول وسلوال څوک دي، ځکه موږ په بنګي ولسوالۍ کې قومنداني لرو، د امنیت مدیر لرو او هلته موږ ملي اردو لرو. موږ هلته غیر مسؤول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو.
خو کند سره کړه شوی د تخار د بنګي سپوتلاوی د خپل سره وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسولو ټوله لارې ازمویلي. هغوی په ستونزه خبر دي، خدا چې ولې د ده په خبره غوږونه کاډه کړي، دوی په علت نه پوهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د تخار د بنګي د خلکو له ستونزو ورځو ننګرهار ته. ننګرهار کې د ماشومانو ستونزې راخلو. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده، پر درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي، خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ د سهار ګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماښام ستړی کور ته پر راتګ مجبور دی. د 14 کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي، وایي چې ډېر کله تش لاس کور ته راستنېږي. نور کریم یوازې نه دی، په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبې هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په ښار کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او له دې لارې 50 افغانۍ ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندېښنه ښیي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس له ستونزو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې په راتلونکي ناوړه اغېز لري.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي، دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسې وګورئ چې اکثر ځوانان تاسې وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي، پوډر څښي. دا ټول د بیکارۍ وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی، چې لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته یې د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې 100 نفر اطفال دي، دوی چې 14 پورته عمر لري، دا شاکاری نه راخلاصو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکی کې اجازه ورکو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمېر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د ادارې او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلی، او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر له زده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځې یا نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژي شراکت لا پیاوړی کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوي مطلب کې د بایدن د انتخابېدو په اړه د یو شمېر عامو افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوي چې اکثرو یې ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختمه کړي، خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه یوه بده موافقه وه چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی، خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړې و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ټرمپ ترسره کړي. احمد جاوید ویلي د دې په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې مې میاشتې پورې ټول سرتېري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یکشنبې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي، بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډېر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورځپاڼه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندویي کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی، بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې د دغو حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالې پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي یې ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د بارک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یوه با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلورو زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت د بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادېږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادېږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بېلابېلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي، څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکار یې هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکار یې دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د